السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه تر دریو بجو د چي خبري برخه ډیرش تخې دوام کوي په راپورونه کې ورې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د زینو لویدیزو رسنیو هغه راپورونه چې هیواته د افغان ډیپلوماټانو د بیرته نسنیدو په اړه خبرې کړې رادوي د سیمې او نړۍ په خبرونه کې اوري چې ملاله یوسفزی وایي هغې ته باید دا ونه ویل سي چې هغه نجلۍ چې طالبانو غوښتل مړه یې کړي بلکې دا دې د هغې نجلۍ په نامه یاده سي چې د خپلو حقونو لپاره یې مبارزه کړې ده یوه خبریال چې د امریکا د استخباراتو له پخواني فراري ایجنټ ایدوارد سنودن سره یې مرکه کړې وایي له نوموړي سره اوس هم داسې اسناد سته چې په افشا کېدو یې امریکا سخته ناراحته کېدلی سي خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه
د افغانستان سیاسي ګوندونه ادعا کوي چې حکومت غواړي خپل قدرت د دوام لپاره لوی جرګه وغواړي د ملي امنیت عمومي ریاست د اتو وسلوالو د نیولو خبر ورکوي او په پکتیا کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ټلیفونو د همکارۍ شورا ادعا کوي چې حکومت غواړي خپل قدرت د دوام لپاره لوی جرګه وغواړي د ملي جبهې مشر او د دې شورا غړی احمد ضیا مسعود وایي چې ځینې کړي غواړي چې د دودیزې جرګې له لارې د نظام پاتې کېدو ته مشروعیت ورکړي
د نفت د ملي ګټو د خوندیتوب په هدف د دودیزو جرګو جوړول د اساسي قانون سره مطابقت نه لري او د افغانستان ملي مسایل باید د مشروع سیاسي ګوندونو لارې حل شي
تر اوسه د جمهور رئیس چارواکو د دوی د سرګندونو په اړه سند ویلي خو جمهور رئیس حمید کرزي سوځلې ټینګار کړی چې غواړي په خپل وخت انتخابات ترسره شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نیویارک ټایمز او ورځپاڼې هغه راپور رد کړ چې ویلي دی په بهر کې اکثره افغان ډیپلوماتان بیرته هیواد ته نه ستنېږي د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه بهرنی رسنۍ باید په دې اړه توضیحات ورکړي
موږ په لومړي سر کې غواړو نیویارک ټایمز ته دا فرصت ورکړو دا چانس ورکړو تر څو د دې راپور د خبرولو په خپله باندې موږ خپل لازم توضیحات وړاندې کړو دغه وروسته به د بهرنیو چارو وزارت خپل تصمیم نیسي
نیویارک ټایمز او ځینو نورو ورځپاڼو داسې رپورټونه نشر کړي چې په سلو کې له شپېتو زیات افغان ډیپلوماتان د دندې د پای ته رسیدو وروسته په بهر کې د پاتې کېدو پریکړه کوي د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په یو لړ تصفیوي عملیاتو کې اته تنه وسلوال مخالفان نیولي د دې ادارې د مطبوعاتو دفتر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال مخالفان په غزنی کې نیول شوي د ملي امنیت ریاست ویلي چې نیول شوو کسانو اعتراف کړی چې په پاکستان کې د افغان حکومت پر ضد د حملو د ترسره کولو زکړې کړي او غوښتلې چې انتحاري حملې ترسره کړي او چارواکي وایي تیر شپه د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوي د پکتیا امنه قومندان امل پاسوال زلمی اوریاخیل وایي چې په دې حمله کې د وسلوالو مخالفانو یو مهم قومندان هم وژل شوی وسلوالو مخالفانو په دې اړه سند ویلي د افغانستان نړیوال کورنۍ خبرونه بهرین خبرونه له رضوان مراد نوري
ملاله یوسفزی وایي هغې ته باید دا ونه ویل شي چې هغه نجلۍ چې طالبانو غوښتل مړه کړي بلکې دا دې د هغې نجلۍ په نامه یاد شي چې د خپلو حقونو لپاره یې مبارزه کړې ده شپاړس کلنې ملاله دا څرګندونې پرون په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د ماموریت لخوا په جوړه شوې ځانګړې غونډه کې وکړې ملاله له دې وړاندې د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو غونډې ته وینا وکړه دا په تېر اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا له ټپ کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې د هغې څرګندېدلو ملاله یوسفزی وویل هغه چمتو ده چې د نجونو د پوهنې لپاره خپل ټول ژوند قرباني کړي هغې زیاته کړه چې طالبان او نورې سختدریزي ډلې د پوهنې په اهمیت نه پوهېږي یو خبریال چې د امریکا د استخباراتو له پخواني فراري ایجنټ ایدوارد سنودن سره مرکه کړې وایي له نوموړي سره اوس هم داسې آشنا شته چې په افشا کېدو یې امریکا سخته ناراحته کېدی شي ګلین ګرینوالد چې ګارډن ورځپاڼې ته کار کوي ویل سنودن سره کافي داسې آشنا شته چې د بل هر چا په مقایسه په ظرف د یوې دقه کې امریکا ته زیان ورسوي گرینوال د ارجنټاین له یو ورځپاڼې سره په خبرو کې ویل سنوډن نه غواړي نور داسې معلومات افشا کړي چې واشنگټن ته پرې زیان ورسیږي. ایډوارډ سنوډن چې له تیرو درې اونیو راهیسې د مسکو په نړیوال هوایي ډګر کې دی د جمعې پورې ویل چې هغه غواړي په روسیه کې پناه واخلي. متحده ایالات غواړي چې سنوډن د جاسوسۍ په تور محاکمه کړي. عراقی چارواکی وایي په بغداد کې بمی حملو چې د سنیانو په جماعتونو کې وشوې څه باندې شل تنه وشل دي. راپورونه وایي چې شپاړس تنه پرون په لومړنۍ چاودنه کې وشل شول چې د بغداد د خالد بن ولید په جماعت کې وشوه. چاودنه د ماخوستن تر لمانځه وروسته وشوه. د چارواکو په وینا له دې پیښې څو شېبې وروسته پنځه تنه په بله چاودنه کې د بغداد په یو بل جماعت کې وشل شول. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا چاودنې چا کړې دي. په هند کې نن زرګونه کسان د ټلیګراف د دفترونو مخې ته غونډ شوي څو د دغو خدماتو له بندېدو د مخه خپل وروستی ټلیګراف واستوي. د هند د ټلیګراف خدمات چې 1920 کال وړاندې پیل شوي وو نن یکشنبه وروستي پیغامونه اخلي او سبا ته یاد شوو ادرسونو ته رسوي. د 1980 کلونو په اوږدو کې ټلیګراف شبکه چې په ورځني ډول به 600,000 پیغامونه رسول د هند له لرې پرتو سیمو سره د ارتباط د ټینګولو اساسي وسیله وه. خو په دې وروستیو کلونو کې د موبایل ټلیفونونو د خدماتو په پراخېدو سره د ټلیګراف شبکه وړه شوه او خدمات یې په 988 کارکوونکو سره په ورځني ډول د 5000 پیغامونو رسولو پورې محدوده شوه. او د بوټان په پرلماني انتخاباتو کې د هواد اپوزیشن اصلي ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د بوټان د انتخاباتو د کمیسیون مشر د پرونو انتخاباتو نتیجه اعلان کړه او ویل چې د اپوزیشن د خلکو ډیموکراټیک ګوند د ملي سملې له 30 څوکیو څخه 22 ګټلې او نوې حکومت به جوړ کړي. تمه ده چې د همدې ګوند مشر شرینګ ټوب کې به د بوټان نوې صدر اعظم وي. بوټان د پانګونې او اقتصادي مرستو په برخه کې پر هند زیاته تکیه لري خو اوسنۍ حکومت په وروستیو میاشتو کې له چین سره د اړیکو د پراخولو هڅې کړې دي. د بوټان په پرونو انتخاباتو کې درې اشونکو ګډون 80% کې خودل شوی دی.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او پر څه باندې ودخې شوې. د خبرونې په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ځینو لویدیځو رسنیو هغه راپورونه چې هیواد ته د افغان ډیپلوماټانو د بیرته نه ستنېدو په اړه خبرې کړي ردوي. د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو او د حکومت د سیاسي اپوزیسیون ډلو پر حکومت تور ولګوه چې د خپل قدرت د دوام لپاره یې د لوی جرګې د رابللو هڅې پیل کړي. یو افغان غواړي په بایسکل سره حج ته ولاړ سي. په ننګرهار کې یوې ټولنې له بېوزلو سره مرسته وکړه. یوه ښځه چې مرسته ورسره سوي
لس ماشومان مې د ورور غبرګونې المې د پخیمې کې وسیغم د ماشومان مې مرسته کې ژوند نه لري چې موږ ډاکټر ته ویس.
په پېښور کې مو د روژې په محل د خلکو لستونزو خبرو.
پیښور کې چې کله روزي خلک غوري نو یو شی یو په ډبل شي هر سړی خپل حکومت شروع غلی دی.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام تر دونیم بجو وروسته خبريږي چې لمر چې چلی کسره د طبي مرستو په اړه پکې خبري کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ځینو لویدیځو رسنیو هغه راپورونه چې هیواد ته د افغان ډیپلوماټانو د بیرته نه ستنېدو په اړه خبرې کړي ردوي. د دې وزارت ویان د یکشنبه پورې په کابل کې خبرلانو ته ویل چې په دې راپور کې له مبالغې څخه کار اخیستل شوی او د دې وزارت نظر هم نه دی پوښتل شوی. خو د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې دا ستونزه تر یوه حده موجوده ده او په تیرو درېو کلونو کې 40 افغان ډیپلوماټان هیواد ته نه دي راستنې شوي. تفصیل د مسوم ایوند په رپورټ کې.
د بهرنی چارو وزارت کله یې خو د افغان ډیپلوماټانو د تیرش راپور رد وی همدارنګ د نیویارک ټایمز رسپانې ادارې څخه په دیر د وضاحت غوښتنه کوي. د بهرنی چارو وزارت وایان جنان موسازی د یکشنبه پورس په کابل کې خبري اعلان وکړ چې په دې راپور کې له مبالغې کار اخیستل شوی او د په پوره توګه رد وی. نو موړی وای د لویدیځو رسنیو د راپور تبلیغاتي بڼه لري او دوی نه پوهیږي چې دغه ډول معلومات نیویارک ټایمز رسپانې له کومې خوا خبره کړي. وای په تیر درو کلونو کې یوازې 40 تنه ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته نه تراستانه سوي.
د بهرنیو چارو وزارت د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په هغه راپور په کلکه ردوي چې په هغه کې په غلطه اېدا شوی چې ګواکې د افغانستان 80% نه زیات ډیپلوماټان چې په بهر کې مقرر دي خپل وظیفو د ختمېدو نه وروسته هیواد نه راستنی. دا یو کاملا غلط راپور ده. د بهرنیو چارو وزارت نظر اصلا نه داخل شوی چې زموږ لپاره هم د تعجب ځای ده. په عین زمان کې موږ د نیویارک ټایمز دفتر نه به پوره وضاحت غوښتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاریس کې د پخواني افغان سفیر عمر سمد له خو دې ویلي په سلو کې له شپېتو څخه ډېر افغان ډیپلوماټان په بهر کې د پاتې کېدو پریکړه کوي او دا لړۍ په تیزېدو ده. په دې راپور کې ویل شوي چې د جون تر پای پورې 150 افغان ډیپلوماټان له بهر کابل ته ورغوښتل شوي دي، خو یوازې 15 تنه ستانه شوي. ورځپاڼه وایي ګڼ ډیپلوماټان چې هېواد ته ندي ستانه شوي، یا د خپل ماموریت د اوږدېدو غوښتنه کړې او یا یې په هماغه هېواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. نیویارک ټایمز دا هم ویلي د ویزې ډېره غوښتنه د دې سبب شوي چې په کابل کې ګڼ شمېر وړ سفارتونه د ویزې ورکولو څانګې وتړي. د بهرنیو چارو وزارت بیان ښاغلي موسازی دا خبره نه رتوي او وایي که داسې دا یوه تخنیکي ستونزه وي، خو یا افغان ډیپلوماټانو ته د بهرنیو سفارتونو لخوا ویزې پر خپل وخت ورکول کېږي.
دا چې یو شمېر سفارتونو خپلې د ویزې څانګې په کابل کې تړلې دي کېدای شي واقعیت ولري، ولې دا چې ځینې هېوادونه افغان ډیپلوماټانو ته ویزې نه ورکوي دا کاملا غلط راپور ده. افغان ډیپلوماټان اوس هم په خپل وخت باندې خپلې ویزې ترلاسه کوي او کېدای شي کوم هېواد دلته ویزې څنګه پوره تړلې وي کېدای شي هغه نور دلایل ولري، نور تخنیکي دلایل ولري.
دا لومړی راپور نه دی چې په بهرني هیوادونو کې د افغان ډیپلوماټانو د دندو له ختمېدو وروسته د هغوی د پاتې کېدو په اړه خبرېږي، بلکې تر دې پخوا هم ویل شوي چې یو شمېر افغان ډیپلوماټان بیرته خپل هیواد ته د دندې له ختمېدو وروسته نه ځي. د راپورونو له مخې دا په افغانستان کې د خلکو هغو اندېښنو ته لا زور ورکوي چې وایي له 2014 کال وروسته به په دې هیواد کې له څه امنیتي او نورو ستونزو سره مخ کېږي. د چارپوهانو افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په بهرني هیوادونو کې د افغان ډیپلوماټانو د ټاکلو پر پالیسیو او تګلارو ډېر غور وکړي ترڅو وکولی شي په بهرنیو هیوادونو کې د ډیپلوماټانو د دندو تر ختمېدو وروسته هغوی بیرته خپل هیواد ته راستنه کړي.
د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو او د حکومت د سیاسي اپوزیسیون ډلو پر حکومت تور ولګاوه چې د خپل قدرت د دوام لپاره یې د لوی جرګې د رابللو هڅې پیل کړې دي. د سیاسي ګوندونو او ایتلافونو د همکاري شورا نن په دې اړه اعلامیه هم خبره کړه او د لوی جرګې له جوړېدو سره یې مخالفت څرګند کړ. زبیر اجمن له کابل جزئیات وړاندې کوي.
بله سالی صاحب، لکه چې تاسو ویل د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاریو شورا نن وویل چې د افغانستان حکومت د سیاسي شروع کړي چې انتخابات وځنډوي او د لوی جرګې راوبلي ترڅو په دې توګه خپل قدرت ته دوام ورکړي. د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو شورا نن په دې اړه یو اعلامیه خبره کړه او ویل چې ځینې ولایتونو کې په دې برخه کې خوځښتونه رامنځته شوي دي، خو نه ده په ډاګه کړي چې دغه خوځښتونه یعنی څه او په کوم ولایتونو کې دغه هڅې پیل شوي دي. د دې اعلامیې د خپرېدو په وخت کې د یاد شورا یو غړي او د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود هم دراز وویل چې جمهور رئیس کرزی د دې لپاره د امریکا سره پر امنیتي تړون خبر هم ځنډولي ترڅو د امریکا ملاتړ د خپل هغه کوم کاندید چې جمهور ریاست ته په راتلونکي کې تر نظر لاندې لري هغه ملاتړ د امریکا نه په راجذب کړي. په دې اړه نوموړي وویل
خپل دا دودیزې جرګې د افغانستان له ملي ګټو او اساسي قانون سره سمون نه خوري او ملي مسایل باید د افغانستان د مشروع سیاسي سازمانونو له لارې حل شي. دا تاخیر هم یوازې د دې لپاره دی چې حکومت غواړي له امریکایانو امتیاز واخلي ترڅو وتوانېږي د وسنی حکومت له کاندید څخه د امریکا ملاتړ پرې ترلاسه کړي.
البته په یاد شورا کې لشلو ډیر سیاسي ګوندونه او ائتلافونه شامل دي چې ملي جبهه، ملي ائتلاف، د حق او عدالت ګوند، حزب اسلامي، جمعیت اسلامي او افغان ملت هم پکې شامل دي. د یادولو وړ ده چې جمهوریت ریاست اوس لپاره د امنیتي تړون پر سر له امریکا سره خبرې درولې دي او ویلي دي چې ترڅو په قطر کې طالبانو د سولې له شورا سره خبرې نوي پیل کړي، له امریکا سره به په امنیتي تړون باندې خبرې او مذاکرات پیل نه کړي. خو د حکومت له ډاټ سره سره د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو شورا اندېښمن ده چې د لوی جرګې د رابللو هڅې د حکومت لخوا شروع شوي دي. البته جمهور ریاست تر اوسه تازه د دغه اداو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خو تر دې جمهور رئیس حامد کرزی څو ځلې ویلي چې غواړي شفاف او عادلانه انتخابات ته زمينه مساعده کړي او غواړي د بلې دورې لپاره پاتې نشي او د دغه انتخاب خپل وخت د انتخاب تو د تر سره کېدو لاره یو در بل کستا قدرت پریږدي.
بل جمن سب د همکاري دغه شورا ونوي کچيري دغه جرګه را بلل کیږي او وسنۍ کاری دوره غزول کیږي، د دې اقدامات بڅوي
دوی خبرداري ورکړي چې کچېره داسې اقدامات وشي نو دوی بخپل مدني حرکتونو ته دوام ورکړي، همدار از کچېره لوی جرګه هم راوبلل شي نو د سیاسي ګوندونو او د سیاسي ائتلافونو شورا ورسره مقاطعه اعلانوي او په دې جرګې کې به په دارنګ جرګو کې به برخه ونه خلي. د دوی دلیل دا ده چې که د امنیتی تړون پر سر لوی جرګه رابلل کیږي نو د قانون له مخې دوی وایي چې د لوی جرګې رابللو ته هیڅ ضرورت نسته، ځکه چې دا رنګ موافقتنامې د قانون له مخې باید د ملي شورا لخوا تایید شي او په ټوله کې دوی د دې موافقتنامې له امریکا سره او د نورو هیوادونو سره ملاتړ هم په خپل اعلان کې اعلان کړی ده.
ډیره مننه زبیر جمن و چې له کابل ریپورت راکوه. د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو او د حکومت د سیاسي اپوزیسیون ډلو پر حکومت تور لګولې چې د خپل قدرت د دوام لپاره یې د لوی جرګې د رابللو هڅې پیل کړي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ژمنه کړې وه چې د ګوانتانامو زندان به تړي، خو د یو شمېر سیاسي او تخنیکي ستونزو له کبله دغه زندان تر اوسه نه دی تړل سوی. جمهور رئیس اوباما یو ځل بیا د دې زندان د تړلو اراده کړې ده. تفصیل د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله له جانقه الکوزي خبري.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د ګوانتانامو زندان د تړلو نوې هلې ځلې پیل کړې او له بهرنیو حکومتونو سره هیله پیدا شوې چې په زندان کې د اوږدې مودې ساتل شویو بندیان به وطن ته ستانه کړي. کویت وطن ته د خپلو پاته دوه بندیانو د راستنولو په مقصد سلاکاران ګمارلي دي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون تیره میاشت د اتو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په څنګ کې له جمهور رئیس اوباما څخه وغوښتل چې د دې هیواد وروستۍ بندي دې هم خوشې کړي. د افغان بندیانو خوشې کول د امریکا او طالبانو د خبرو د اجنډا په سر کې دي. په ګوانتانامو زندان کې د یوې نامعلومې مودې لپاره د بندیانو د ساتلو پر سر د امریکا او متحدانو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی، په خاص ډول له عربي هیوادو سره چې د 168 بندیانو اکثریت د همدې هیوادونو اتباع دي. تونس، مصر او یمن له امریکا څخه غوښتي چې د دوی بندیان دي ورته وسپاري. د جمهور رئیس باراک اوباما اداره غور کوي چې کوم بندیان به له خوشې کېدو وروسته د تروریزم لږ خطر رامنځته کړي. لسلو زیاتو بندیانو په زندان کې د نخړو احتساب کړی و او په یو شمېر په زوره خواړه خوړل شول. د امریکا پوز د جمعې پر ورځ وویل چې زیات شمېر احتساب کوونکو په خوړلو پیل کړی دی. جمهور رئیس اوباما تیره میاشت مدافع وکیل کلیفرد سولوان موظف کړ چې د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره د بهرنیو چارو په وزارت کې دفتر بیرته فعال کړي. اوباما وایي سولوان چې د بهرنیو چارو په وزارت کې به د دفاع وزارت استازی وي، دنده به یې بهرنیو هیوادونو ته د بندیانو استول انتقال وي او غور به وکړي چې په لومړي قدم کې د کوم هیواد بندیان واستوي. د اسوسییټډ پریس په باور ډېر امکان لري چې په ګوانتانامو کې افغان بندیان افغانستان ته انتقال شي. امریکایي چارواکو د باګرام زندان چارې چې شاوخوا 3000 بندیان پکې دي افغان حکومت ته سپارلې دي. د امریکا د مدني ازادیو د شورا جک پوړی غړی کریستوفر اندرس وایي د افغان بندیانو د استولو لپاره هیڅ بهانه نشته. جمهور رئیس کرزی هڅه کوي چې په ګوانتانامو زندان کې 12 افغان بندیان وطن ته ستانه کړي. طالبانو هم له امریکایانو سره په مذاکرو کې له ګوانتانامو زندان څخه د خپلو 50 بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده.
په ننګرهار کې د جمعیت اصلاح په نامه یوې غیر دولتي ټولنې له سوداګرو او نورو کسانو راټولې سوې مرستې پر بېوزلو کورنیو وویشلې. د دې ټولنې مسؤلان وایي له دې کار څخه یې هدف شتمنو کسانو ته دا پیغام رسول دي چې لږه چنده یې هم د یو غریب نس مړولی سي. شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ختیځ کې د جمعیت اصلاح ټولنې مشر حاجي عبدالرحیم صراف ازادي راډیو ته وویل چې دوی د مرستو د راغونډولو کمپاین چې د کوچنۍ صدقې ستر اجر تر نامه لاندې وو په جمعتونو د ښار په واټونو او دارنګه له سوداګرو سره نیغ په نیغه ترسره کړ.
فرلس مساجد ته موږ ټیمونه ټاکلي وو او هغوی هلته تللي وو، امامانو خبره کړې ده او خلکو مستقیما چنده چولې. ټول کومک چې شوی دی هغه 15,144,000 افغانۍ کومک شوی دی. ټولې کورنۍ 323 کورنۍ ته موږ روژه
صرف وایي چې دغه بېوزله کورنۍ د مسجدونو ملا امامانو په مشوره چې هغوی ته مجبوري کورنۍ معلومی وي او دا رنګه د بشري مرستو دفتر سره د ثبت شوي لیست له مخې دغه بېوزله کورنۍ رابللې دي. بلخو هغه غریبي کورنۍ چې د مرستې د اخیستو په موخه راغلې وي وایي چې دوی مجبوره دي او دغه خوراکي توکي به ورسره تر ډېره مرسته وکړي.
غنم دی، واړه دی، چیشي دی، غوړي دی، لوبیا دی، بوره دی، چای دی، خورما دی،
مش تاسو سره ډیر مرسته کړی لاس ماشومان مې د ورو رغبرګونی ان مې د پخیمې کې وسیاغم نه پخا لرونه شیلر د ماشومان مرسته کیږ دون نه لر چې موږ ډاکټر ته ویس
ګډ دې کنه مجبوره واړو بچی مې دي اوس دا مواد تاسو ماته راکو خدای در سره کو کی خدای پاک در تنورم وسه در کی ډیره مجبور يم چې په دغه مواد تاسو ډیره زیاته خوشاله یم
دا یادې ټولنی مسولین وای چې د دې کار څخه سرمایه لرونکو خلکو لپاره دا پیغام دی چې تاسو ډیره لګ مرسته به وزله کورنۍ او ته ډیره ګټه رسوي او په دې سیمه کې باید دغه دود رواج شي
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی
کابل شرولی د ملګرو ملتونو د نړیوال پرمختیایي پروګرام په همکاري په کابل کې د ګرځنده سوداګرو او ګاډي والو د ستونزو د حل په هدف د ملي بحث په نامه یو غونډه جوړه کړه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت غونډه تویل چې په افغانستان کې شاوخوا 90% ګرځنده سوداګر په غیر رسمي سکتورونو کې کار کوي. مرزیه احمدزی او نور جزئیات.
د کابل ښاروالۍ مسؤلین په کابل ښار کې د لاس پلورونکو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې د مهال په کابل ښار کې 15 لکه لاس پلورونکي موجود دي او په دې غیر رسمي کاروبار لګیا دي. کابل ښاروالۍ او د ملګرو ملتونو نړیوال پرمختیایي پروګرام د شنبې په ورځ د یو شمېر دولتي او غیر دولتي مسؤلینو په ګډون د سړک پر سر د لاس پلورونکو د ستونزو د حل په خاطر د ملي بسترنامه لاندې یو غونډه جوړه کړې وه. د کابل ښاروالۍ مرستیال خوشمن علومي په یاد غونډه کې د سړک پر سر د لاس پلورونکو موجودیت یوه جدي ستونزه وبلله او ټینګار یې وکړ چې لاس پلورونکي باید د یو منظم او قانوني چوکاټ له مخې کار وکړي.
تجار مخفي د دوی بازار کار میکنه.
کوم پټ سوداګر چې د سړک پر سر کار کوي باید د یو قانون تر چوکاټ لاندې راسي ترڅو وکولای شي مسؤلیت امنیت او دایمي کار ولري او سم ژوند جوړ کړي.
د کابل ښاروالۍ چارواکي وایي مهاجرتونه او بیکاری په دې ښار کې د لاس پلورونکو د ډېرېدو سبب شوې ده. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د سړک پر سر د موادو خرڅونکي په کابل ښار کې د بې نظمۍ او د لارو د بندېدو سبب کیږي. خدای یوازې لاس پلورونکي نه دي چې چارواکي وایي غیر رسمي کاروبار کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلینو په یاد غونډه کې هم وویل چې په افغانستان کې اوس مهال شاوخوا 90% وګړي په غیر رسمي سکتورونو کې کار کوي. ځینې کتونکي وایي په تیریو لسو کلونو کې افغان حکومت د تولیدي فابریکو جوړېدو او د کرنې سکتور ته لازمه پاملرنه ونه کړه، ځکه خو اکثره خلک بیکاره دي او یو شمېر پر سړکونو د شیانو په خرڅلاو گزاره کوي. خپل لاس پلورونکي او کراچۍ چلوونکي هم پر حکومت انتقاد کوي چې د نور کار زمينه نه د ورته مساعده کړي. دوه تنو یې ازادي رادیو ته دا سی وویل.
اسم فرید است.
زمانم فرید دی. زه د سړک په سر بادم خرڅوم. که چیرې دولت زموږ لپاره د کار زمينه برابر کړي او موږ ته فابریکا او یا شرکت جوړ کړي او معاش راکړي، موږ هیڅ وخت د سړک په سر کار نه کوو. اوس کاروبار نشته.
کار نیست، بار نیست.
زمانم اسمت الله دی. د افغانستان نیمه وګړي بیکار دي. د مثال په ډول د اوس په سرای شمالي د چوک سر او په حاجی یعقوب څلولار کې مزدوران د بیکاری له لاسه ویده دي.
په خوا تر دې پولیسو سوسو زلي هسي وکړي چې په کابل ښار کې د لاس پلورونکو او د لاسي کراچیو مخه ونیسي، خو د ښار د ځینو برخو لارې او سړکونه اوس هم د همدې ګرځنده دکاندارانو د بیروبار له امله تړلي. دا چې کابل ښاروالۍ او یا هم په عمومي توګه حکومت به دا ستونزه څرنګه حلوي تر اوسه معلومه نه ده. خو د اقتصادي چارو کتونکي په دې باور دي چې د ښار پر سړکونو د لاس پلورونکو د راټولېدلو د مخنیوي لپاره باید هغوی ته بدیل کارونه پیدا کړي او یا د هم په ښار کې مناسب ځایونه ورکړي. مرزي احمدزی، ازادي رادیو، کابل.
د کندهار اوسیدونکي امیر محمد پر بایسکل عربستان ته سفر کوي. نوموړی 55 کاله عمر لري او له دې مخکې پاکستان او ایران هیوادونو دغه راځي د افغانستان ځینو ولایتونو ته هم سفرونه کړي. محمد صادق رښتنی له کندهاره رپورټ راکوي.
55 کلن امیر محمد چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دی، غواړي چې پر بایسکل د ایران او کویت هیوادونو د لارې عربستان ته سفر وکړي. امیر محمد وایي له دې مخکې څو ځله پاکستان، ایران او دغه راز پلازمینې کابل او د لغمان ولایت پر بایسکل سفرونه کړي. د نوموړي په وینا عربستان ته د سفر هدف د مکې معظمې زیارت کول او دغه راز نړیوالو ته د سولې پیغام رسول دي.
ما یو سفر تهران ته کړی دی چې دغه د اکسون مر سره د پیزاسس په مخ کې شردم، او یو سفر ما کرا چې ته کړی دی، یو سفر مې کوټ ته کړی دی، بل مې تل پنجاته د میاسر زیارت ته تللم، او دغه رنګ جلال آباد او لغمان او د میاسر لام بابا زیارت مې کړی دی، جلال آباد ته تللم، کابل ته دوه ورځې تللم. دا اوس کې چې دغه کوم ارزه ما وړي دي د پیشنهادونه د حج کولو لپاره، هم زه پر کابل ته پر بایسکل تللم.
امیر محمد وای دولتي چارواکي د ویزې په اخیستلو کې ورسره لازم همکاري نه کوي. د نوموړي په وینا له دې وجې خپل د سفر د پیل دقیق وخت نسی ټاکلی.
ممتاز له لوګره په خپل سیمه کې لیکلي، د برېښنا د نشټوالي له کبله خلک له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له یوې خوا روژه ده، له بلې خوا هوا هم په تودېدو ده. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا. د پکتیا په زیاتو برخو کې د بیا رغونې کارونه په کافي اندازه ترسره سوي نه دي. هیله ده دولت پکتیا هیره نه کړي. عینالدین سلیمان خیل له په کابله. د حج او اوقافو وزارت ځینې کارکوونکي د حج لپاره د خلکو سهمیه خرڅوي. هیله ده د دې لړۍ مخه ونیول سي او ټول په منصفانه ډول حج ته ولېږل سي. محمود روشن له غزنی. حکومت باید د افغان سوداګرو ستونزو ته یو دایمي حل لاره پیدا کړي. او عبیدالله جبرخیل لغمان لیکلي، ګڼه ګوڼې د ښار ښکلا له منځه وړي. د ګرځنده پلورونکو له کبله خلک په پیاده روانی کې تګ را تګ نسي کولای. که څه هم د نورو هیوادونو دولتونه هڅه کوي چې د روژې مبارکې میاشتې له پیلېدو سره سم د خوراکي موادو بیې راټیټې کړي، خو په پاکستان په خاصه توګه پېښور کې د دې برعکس د خوراکي موادو بیې څو چنده زیاتېږي. ذبیح الله شفق په خپل رپورټ کې د خلکو ستونزې راخیستې دي.
د پېښور اوسیدونکو وایي د روژې مبارکې میاشتې راتلو سره سم د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دوی وایي چې په ښار کې د روژې له پیلېدا سره سم د ټولو خوراکي توکو په بیې څرګند لوړوالی راغلی. د دوی په وینا حکومت یې په ښار کې د بیو د لوړېدا د مخنیوي لپاره لازم ګامونه نه پورته کوي. د پېښور ښار یو تن اوسیدونکی عامر خان د روژې مبارک له پیلېدا سره سم د بیو د لوړېدا په اړه اندېښمن دی. نوموړي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې حکومت ته ښایي هره ورځ د ښار د لویو بازارونو احوال واخلي ترڅو د بیو د لوړوالي مخه ونیسي.
بازار ته راغلی مسودا دپاره ریټونه چې مې وکتل نو ډېر زیات، مطلب چې حیران پریشان شوم، ځکه چې حکومتي صرف حکومت خلک خبرې کوي او ارزانی ارزانی وایي، خو مطلب چې دلته کې بازارونه نه دي لګېدلي چې کوم لکه ریایتي نرخونه پکې ملاوي. کوم یو وګورې نو هغه لا ګرانه ده، که سبزي وګورې هغه لا ګرانه ده، که چرګ څه وګورې دالونه وګورې نو هغه لا لکه ګران دي. د روژې راتلو سره خوب ده، خو زموږ د خلکو ډېر خټ دغه چې مطلب چې نورم سیزنونه سره ګران کی.
د پېښور په سبزی منډی کې یو تن اخیستونکی ناصر خان چې په سخته ګرمۍ کې د ارزانې سبزی او میوې په لټه کې و، ازادي راډیو ته وویل چې د روژې له راتلو سره سم یې د بیې لوړوالي له امله د خوراکي توکو او میوې له اخیستو زړه توریږي. نوموړی وایي په نورو هیوادونو کې د روژې مبارکې په مناسبت د خوراکي توکو بیې کمیږي، خو په پاکستان کې د دې برعکس بیې اسمان ته خیږي.
مهنګۍ خو ډېره زیاته شوې ده، د پروس کال په نسبت باندې سږ کال د هغې نه په یو ډبل شوې ده. مونږ روژې ته چې بار ملکونه کې کله روژه راشي نو هغې حکومت اعلانو کې چې د مسلمانانو روژه را روانه ده، هر یو شی نیم قیمت کی. زمونږ په پېښور کې چې کله روژې خلک غوري نو یو شی یو په ډبل شي، هر سړی خپل حکومت شروع کړی دی.
بلخوا د پېښور یو تن سوداګر اشتیاق احمد ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني روپۍ لوېدو او د ډالر د لوړېدا له امله یې په هېواد کې قیمتي زیاتېږي. دغه په وینا ځینې سوداګر د روژې مبارک په میاشت کې مصنوعي قیمتي رامنځته کوي.
دا مصنوعي ګرانی خلک راوړي نو بس دا ډالر اوچتېږي، او هغه سره به څوک تپوس کول والا بس هر چا خپل مرضي دی. په دې هغه باندې ریټونه ګرانیږي روز بردي، خاص کر د روژې کې چې کوم دی کنټرول نشته د ریټونو باندې، نو هر چا خپل مرضي چې سره باندې سړی خرڅوي. تپوس والا څوک نه وي، مارکیټ نه ګران مال راشي، اوس دلته دکانداران هغه کوي، نو مجبوري هم ګرانی هم دی. نو
د تل په سیر دا ځل هم د روژې مبارک له پیلېدا سره سم د پېښور او شاوخوا سیمو په بازارونو کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده، خو دا ځل هم خلک د بیو د لوړوالي له امله شکایت کوي. د دوی په وینا حکومت یې د بیو د مخنیوي لپاره کوم کوټلی پلان نه لري او نه یې د بیو د څارنې لپاره کوم کمیسیون ټاکلی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د پېښور د بازارونو د بیو د څارنې د دفتر له چارواکو سره په دې اړه اړیکې ونیسي، خو د دغه دفتر چارواکو له خبرو ډډه وکړه. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
ستاسو له پیغامونو نه
الوار صدیقی خبرې کوم. د پکتیا ولایت د اریوب زوزای ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام ثبتوم. پوهنی وزیر نامو غوښتنه دا ده چې د پکتیا ولایت په اکثره ولسوالۍ کې خصوصا د اریوب زوزای ولسوالۍ چې ډیره پرنفوسه ولسوالۍ ده، لیسې شته، خو د لیسو داسې موقعیتونه دي چې ډیر کلي باندې هغې ته شاګردان رسیدګي نشي کولی، هغه ماشومان چې ډیر کوچني دي. مو د پوهنی وزیر نه دا غوښتنه ده او دا هیله ونه کوو، او د پکتیا ولایت ادارې نه مو دا غوښتنه ده، وکیلانو صاحبانو نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته ابتدایي متوسطې جوړې شي، هغه ماشومان چې فاصلې ډېرې دي رسیدګي نه شي کولی سو ته، او هغو دپاره ابتدایي او متوسطې جوړې شي چې هغو ته رسیدګي وکړي، تر څو موږ خپل ماشومان د ګلونو په شان وروزو چې هغه تربیه شي، چې آینده د خپلې سیمې او مغ دپاره د خیر ذریعه وګرځي.
دا اوریدونکي له دې پیغام سره په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 10 دقیقې سوې مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیل سي، له رضوان مراد نه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
د بهرنیو چارو وزارت د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړ چې ویلي په بهر کې اکثره افغان ډیپلوماټان بیرته هیواد ته نستنېږي. ملالا یوسفزی وای هغه ته باید دا ونه ویل شي هغه انجلی چې طالبانو غوښتل مړې کړي، بلکې دا د هغه انجلی په نامه یاد شي چې د خپل حقونو لپاره مبارزه کړې ده. یو خبريال چې د امریکا د استخباراتو له پخواني فراری ایجنټ ایډوارد سنودن سره مرکه کړې وای، له نوموړي سره اوس هم داسې اسناد شته چې په افشا کېدوې امریکا سخت ناراحته کېده شي. او په هند کې نن زرګونه کسان د ټلګراف د دفترونو مخې ته غونډ شوي چې دغه خدماتو له بندېدو د مخه خپل وروستی ټلګراف واستوي. د هند ټلګراف خدمات چې 112 کال وړاندې پیل شوی وو، نن یکشنبه وروستي پیغامونه اخلي او سبا یې یاد شو ادرسونو ته رسوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ پروگرام ته، زه فریده هوتسی وی درته خرغلاست ویم. میلمه ډاکټر دی ډاکټر اکرم ملک سی را سره د نن په پروگرام کې په دې خبرې کوو چې کله یو څوک مار وچی چی او یا لړم وچی چی او یا هم نور خزندی، نو څه ډول مرسته ورسره پکار ده. په دې اکله مو په فیسبوک په پاڼه کې د ازادي رادیو facebook.com/ازادي رادیو کې هم په دې اړه معلومات پریخي او اوریدونکو پوښتنې کړې دي. ډاکټر صاحب اکرم ملک زیرا سره ده او ډاکټر صاحب ته خراغلاست وي په دې اړه براته معلومات راکې. ډیر خراغلی ډاکټر صاحب ملک زی.
دانه تا تا او فغو ویدن کو ته سلام نو وایم.
خراغلی نو زما خیال ده خبدای چې د اوریدونکو پښتنه ستاسو مخه ته به هم بي د کمی چې په فیسبوک کې راغلي دي، زما خیال ده او نور پښتنه هم اوریدونکو ممکنه ده چې په ټلیفون کې رانو کی، نو دوی دې ډیر سخت انتظار لري چې په دې اړه باندې معلومات تر لاسه کین. واغ کسان چې غواړي ټلیفون وکي، نو د ازادي رادیو د ټلیفون نمبر به درته زر زر وایم. 01992035400 البته په افغانستان کې د ازادي رادیو نمبر دی 2، په کابل کې مستقیما ټلیفون وکي او ډاکټر سیب تاسو خبري اوري او کولای شي چې ازادي رادیو سره مستقیمه خبري وکي. بل نمبر ده 07 8 22 55. همدا شانې کې شرط تاسو اروپا کې نو په د ازادي رادیو سو نمبر دی په اروپا کې په لګ تفاوت سره، یعنی 00040 دا کوډ دی او ورپسې 22 11 2 10 یا هم 20 01 30 01 او یا هم 40 01 باندې ټلیفون کولای شئ او ازادي رادیو سره اړیکې نیولای شئ. که چېرته تاسو د انټرنیټ امکانات لرئ نو د فیسبوک پاڼه پرانیزئ، البته د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio. نو د دې پاڼې په سر کې هم دغه پښتنه کتلی شي، یعنی د ازادي رادیو د روغتیا د پروګرام برخه کتلی شي. دا اوس د صفز ما مخې ته پرته ده، ستاسو پښتنه پکې شته، په ترتیب به یې مطرح کو. خو زه هم د هر سنه د مخه ډاکټر صاحب زه غواړم دا ویم، کله چې هوا ګرم شي ازادي رادیو ته بیلابیل پیغامونه د افغانستان له مختلفو سیمو نه راځي، د مارچشن په اکله باندې په ځانګړې توګه باندې خلک مختلف نظرونه لري په دې اکله باندې چې څه ډول مرسته وکړي هغه څوک چې مارچ چلی دی. نو ځینې کسان د رقم زی چې مارچ چلی هغه زخمی کی، یو ځینې کسان په خوله باندې زهر راکشي، ځینې کسان هغه کلک تړي. په د فیسبوک په پاڼه هم اوریدونکو خپل نظرونه شریک کړی دی او دا ډول مسایل یاد کړی دی او دوی د دې انتظار وباسي چې وګوري چې کومه طریقه سمه ده او کوم کار باید دوی ترسره کړي. نو راځي د همدې ناول شروع کو چې دغه د مار د نوم نه یو ډبل ویره ده کنه. اکثر خلک وایي چې دومره د مار نه یریږي چې فکر کوي چې مار هم همداسې دی لکه د سپی غوندې حمله کوي په انسان، چې چېرته څوک مار وګوري نو بس یو عجیبه ویره وي ورسره. یعنی دا ویره څومره د خلکو په ځای ده؟
دا وایم دا ویره په ځای نه ده. مار په خپله یو ډېر ویرندوکی ډارن حیوان دی. کله چې یو مار خطر احساس کی د انسان مثال پر کور کوټه ماشوم وي، مار کوشش کوي چې په خپله وتښتي. هیڅکله به داسې نه شي چې یو مثال پر 500 متره لاره ده، هلته مار پوشي دلته یو ماشوم دی ورپسې منډه کوي، ځکه چې خپله مار چې دی هغه وخت یو څوک چیچي چې دته ګټه وسي. ګټه په دې معنا چې دا د ښکار دپاره استفاده تې نه کوي، خپل ذات چیچلونه. دا په دې معنا کله موږ انسانان چې خپله مثال په توګه غوښه یا سابه کوم شی واخلو، هغه غواړو چې وخورو. نو که غوښه یا غوښه میده میده کوو، هغه باندې بیا موږ اور کوو، پخلی کوو، هغه بیا موږ پسته بیا خورو. که خامه غوښه موږ وخورو، موږ مړه کېږو ورباندې، د ډېر درد ته لاسه. انسان خامه غوښه نشي خوړلی، هډوکي خو څکی څکی نشي خوړلی. نو غټ څاروي چې د مثال په توګه سپي وایي، زمریان وایي، هغوی بیا ډېر کلک غاښونه لري. هغوی چې حتی د څارویو هډوکي ماتولی شي، ازمولی شي، هغه چې وخوړله بیا ولشی. خو ماران څنګه؟ ته مثال په توګه د مارانو خوراک چې دی موږ کاندي مه ګیري، هغه خود نشي کولی چې فرزند غوښه واخلي، پخه کړي، پسته یې کړي، بیا یې وخوري. مار خو دا امکانات نه لري. نو هغه چې دی د اړډوکو بڼکو سره همداسې تېروي. نو هغه چې تېر که مار په خپله مړ کېږي همدې باندې. دې دپاره چې مار مړ نه شي او هغه هضم کړی شي، مار بیا د خپل زهر نه استفاده کوي. کله چې یو مکه کې واخېسته ویچي چې هغه خپل نه خپل غاښونو باندې دومره ډېر زهر هغه کې اچوي چې د هغه زهرو باندې بیا د مږک چې دی د حیوان چې دی ډېر غوښه یې پسته شي. فقط لکه انسانان چې پخه کړي اوسي غوښه، دغسې غوښه یې پسته کېږي او دی بیا ازمولی شي. یعنی مار دپاره خپل زهر یو ډېر قیمتي شی دی، نو ځکه یې ډېر بې ځایه نه لګوي. دا چې ما اوس تا وویل چې یو ماشوم دی 500 متره لرې دی، مار دا چې هغه وچي چې مار ته څه ګټه شوه؟ غیر د دې نه چې خپل قیمتي شی زهر یې د لاسه ورکړه. که دې نه وروسته مثال په توګه دته یو ښکار پیدا شي، یو مږک پیدا شي، دی وچي، دی زهرو نه لري، خو بیا خپل ځان مګک پرې مړ کېږي. دا ویره چې دا په ځای نه ده چې مار انسانان پسې منډې وهي. مار داسې کوي، یا دا چې خپله مار تښتي چې یو ماشوم د ماشوم د نه چې حتی غټ هر څوک چې وي د پښو حرکات چې واورېده، او یا دا چې کله چې بیا داسې وي چې د تېښتې ته موقع نه وي مار ته، هغه بیا ځان مړ اچوي، داسې ځان غللی نیسي. نو کله چې بیا یو شی دی چې مار نه شي پوهېده چې یو څوک چې استاد تېرېږي، نه پوهیم چې دی خبر دی چې زه دلته پروت یم که نه یم. نو کله چې تقریبا 2 متره یا ډېر نږدې مار ته سړی نږدې شو، دا یې فکر کوي اوس ما به حمله کوي. نو هغه وخت بیا مار سړي باندې حمله کوي، سړی چیچي او بې علته. نو دا ویره بې ځایه ده.
ښه، محمد اسحاق زرسواند لیکلي دي، د ستاسو د خبرو په ارتباط باندې د ته دا پوښتنه ده چې وي په افغانستان کې څو ډوله دي دا ماران او کوم ډول یې وي دی چې د که د هغې نومونه راته واخلي. متاسفانه دا پوښتنه یې اوس مطرح کړې ده او ما سره خو کوم معلومات نشته. ډاکټر صاحب، که تاسو سره صحیح
فیدا جانې، دا عمومي ډول باندې وایم چې ماران 2500 مختلف ماران موجود دي. هغې ماران نه 1500 ډوله یې چې دي اغزه لري، دا پاتې برخه یې ټول بې زهره ماران دي. نو د ماران نومونه چې درته وایم، د بده مرغه وایم، غیر د یو مار نه چې د نوم به دې په پښتو باندې او فارسي باندې پوهېږم، نورو باندې نه پوهېږم، په جرمني پوهېږم، نورو ماران باندې چې هغې ته په جرمني کې کوبرا ورته وایي او موږ ورته کفچه مار وایي یا چمچه مار چې ورته وایي. دغه مار چې دی یو ډېر خطرناکه مار دی. یو مار تقریبا 260 میلیګرامه زهر لري. 50 میلیګرامه د دې کپچا مار زهر انسانان ته کفایت کوي چې مړه شي. دا په دې معنا چې یو کپچا مار کوي شي چې څلویښت انسانان ځای په ځای مړ کړي. بل دا چې د دې مار دومره ډېر دي، 260 میلیګرامه دومره ډېر دي چې کله کله چې ته یو خطر سره مخامخ شي، دی نو سم نیغ لکه سپي غوندې ودرېږي او هغه که فاصله د مغ خپل دښمن ته ډېره وي، نو دی که دی ونه شي چیچلی، دی داسې کوي لکه پایپ غوندې خپل زهر یو چا باندې شیندي. داسې که انسان یا فرض حیوان یا سپی چې دته تهدید کوي، که د هغه په سترګو کې د ده زهر توی شول، نو زه په ځاغه رندیږي هغه نو سترګو نه رندیږي او هغه عمله بیا نشي کولی. نو دا چې دی ډېر خطرناک مار دی او هغه بیا په ډېر لنډ وخت وکړي چې د ده زهر د انسان بدن ته ننوته حتی روغتون ته سړی بیا نشي رسېدی.
نو دغه زهر تاسو ویلې مثلا د مخه چې دغه مار د دې دپاره چې دا واړه واړه حیوانات لکه د مګک مثال تاسو ورکو چې دا د خوراک دپاره خپل برابر کړي، د چا خبره هغه کپه یا مړۍ ځان ته نرم کړي نو زهر خپل زهر ورباندې وپاشي او آماده شي. نو کله چې انسانان چې انسان وچیشي کنه نو د مار زهر د انسان بدن ته لاشي، نو بیا دا د انسان په بدن باندې څنګه اغېز کوي؟
اول دا باید ووایم چې مخکې مې چې یاده کړه چې مار یوازې د خپلې دفاع دپاره یو انسان چیچي، بل دا ده چې خپله مار حتی اټکل کوي چې آیا دا یو څوک دی چې ما هسې پازابول کوي تنګول کوي او یا کتا دا دی چې ما ته خطر دی. نو هر د مار هر دوم چیچل چې دي هغه زهرجن نه دي، یعنی که یو مار ګوره دوه ځلې یو څوک چې چې یعنی دوه کسانو به نامه الله وکړي کېدای شي چې یو دغه یو ځلې بېزاره اوسي. نو کله چې دانو یعنی دې ته جرمني کې وایي چې ټوکن یا وچ چیچل یعنی بېزاره چیچل زیاتره وخت اسې
خوله
لګوي کنه ایرول کړي چې وته تمام پازابه وه. نو ډېر وخت که ما مخکې یاده کړي مار ته خپل زار قیمتي شه دی، ارزښتناک شه دی، بېځایه ولې خپل زار د لاسه ورکړي؟ نو اسې ډارول کوي زیاتره وخت. نو کله کله چې بیا دی خطر احساس کړي وضعیت خپل مغه خوبانې زار بیا پکې ترجیقي یا نباسي د انسان په پوستکي.
لږ وروسته به ډاکټر صاحب تاسو په دې باندې راته خبرې وکړي چې دغه د زهرو اثر په بدن باندې څه دی او د دې لپاره چې د زهر خواره نشي د خلک چې کومې لارې خپلې کړې دي او دې باندې زهر وباسي په اصطلاح باندې زه زخمي کوي یا دا په دې باندې به خبرې وکړي چې هغه اصلي طبي مرستې کوم دي. یو اوریدونکی دی په ټلیفون کې مهرباني وکړي ازادي راډیو د خبرې وکړي لطفا. الحمدلله شکر مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام خبرې وکړي. وعلیکم السلام زستا سو خبرې مهرباني وکړه بریالی جان خبرې وکړه. رادیو دی ټیټه کړه لطفا. رادیو دی ټیټه کړه.
ډاکټر صاحب زه دا پوښتنه کوم چې تیر شپه ته تراو ټیم کې مار وچی چې له اوسې پلاس کې تور کې چاپ دی او د درد لا ته وته تر خو نشم کولای.
تاسو اوسې په ټلیفون کې کېدئ شي ډاکټر صاحب تاسو نه پوښتنه ولري جالبه ده. تاسو چیرته کوم ځای نه تاسو ویل خبرې کوئ؟
د بټی کوټ ولسوالۍ نه خبرې کوم. جان محمد امام.
ښه جان محمد خان، ستاسو په دې سیمه کې نورم داسې پیښې شوې دي چې خلک مار چیچلي دي خو او شاته یعنی ډېر
داسې باندې چې د ماران سره چې ډاکټر سي بیا په څو ډول ماران چې کپچا مار دي چې هغه زمونږ کلی ټیم مې یو کټي چیچلي او څام د مرګ سبب شو.
خا ډاکټر صاحب کومه پوښتنه تاسو لري دوی نه وکي او بیا به دوی ته ځواب ووایي.
ګوره ورور استاد چې وایي اوس
ډاکټر صاحب نه دغه پوښتنه کوم چې دغه تور خا بولې نورې کېږي په څه خاطر باندې سر درد نه پازا وي.
رادیو دې ټیټه کړه لطفا. رادیو دې ټیټه کړه چې بیا بیا ستاسو आवाज اورو. ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري لطفا.
اول پختن ډیری ورور اوس تا ول چې بیګا څومره وخت شو دا غنه څلوري ساعت تیر شوی کډې وخت تیر شوی ده.
متاسفانه د دوی د ټلیفون بند شو ډاکټر صاحب. بیګا یې چې چلے دی وای مسوتن مانزه وخت کې اوس د دې په کابل کې مسبخین تیر دی. نو دا زما خیال دی چې څلوري ساعت خو نه دی شوی خو یعنی د دوه ساعتو نه خبره تیر ده. یو بل اوریدونکو دی ډاکټر صاحب خپل دا خبره په یاد ولرای مهرباني وکړي. ازادي رادیو د هیله کوم خپل رادیو ټیټه وساتي او خپل پوښتنه زر زر مطرح کړي. وعلیکم السلام خرغ لای ازادي رادیو ته
څنګه ورور جان پوښتنه جوړه تا
شکر الحمدلله مهرباني وکړي.
مننه زه ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه کوم چې مخکې ما اگر خبرونه د موضوع څخه خارج هم ده خو غواړم چې ماته مسله ته کوم کاغذ ته معلومات په جرمني کې وایي یو رقم عملیات وتلې دي د هغه کسان چې د سترګو نه بینا دي د مردادي نه بینا دي. نو فاغه غواړم چې ډاکټر صاحب ماته معلومات راکړي چې هغه څنګه رښتیا ده او کوم مدار باندې کولی شي چې هغه اوبه د هغه ته لاسرسی پیدا کړي. او بل پوښتنه احساس د موضوع په باره کې دا کوم چې هغه کوم غوره لارې چارې دي چې موږ ځان کولی شي د مار د زهر نه ځان وساتو چې هغه زهر کېد نه شي.
کور دی ودان د دویم پښتنه ته خو به د پروګرام په لړ کې ځواب ویل شي. خو دا اوله پښتنه به ما یادښت کړی ده که ډاکټر صاحب ته معلومات وو نو خامخا به درته معلومات درکې. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب ملک زه
دا کوم پښتنه ته ځواب وایم.
زه مې دغه د اول اوریدونکو د بټیکوټ نه جان محمد شه ټلیفون یو کوي چې مسخوتن مارچ چلې دي او سوې غزې لا تور دي او ډیر سخت درد کوي ورته.
وروه دا چې تا ولی چې درد کوي دا د سکاري جتور دا د سکه اخکاري چې خپل زار ست بدن کې ترجیح کوي دي او تا ته ډیر ضرورت دی چې خپل ځل روغتون ته لاړ شي ځکه د مارانو زار مختلف اغیز لري. نو دې پر سره دی چې اوس تا ول چې بیګای چې چلای او اوس هغه ځای پرسیدل دی نو د سکاري چې ان شاء الله تا ته به د مار خطر نه وي د مار د لاسه ځکه چې د اغینه اوس نو لکتر لګه بیګای چې چټل دوه ساعته به تیر شي وي د مارانو اغیز چې وي تر شپږ ساعتو پورې نه ډېر اغیز یې سړي باندې راځي. سړي باندې کانګه راځي بل دا چې تش میتیازې زړي سری ښکاري وینه پکې راځي دا کوم میتیازو کې حتی سړی د نسه بهیږي خولي سړي باندې راځي او تا چې ولته د درد تکلیف دی نو دا هم ستا په بدن کې زار موجود دي. ډېره توصیه زما دا ده چې خپل سره به دوایي به نخوري خصوصا همداسې وخت کې به اسپرین دواګانې چې دي دغه دواګانې به نخوري. یو ځل زر ډاکټر ته روغتون ته لاړ شه چې هغه استاد تیتانوس وګوري انده چې سودا واکسین شوی او کنده شوی بل دا چې اغاز کې چې چله اغاز د ضد میکروب دوا پیووي چې نور بدن د میکروب نشي او ستا نور فشار دی او کتل شي او د ستا یو ځل د زړه معاینه دی شي چې څنګه چې فشار دې ټیټ شي او نو سي نو یو ځل باید روغتون ته لاړ شي.
ها اوریدونکو بیل بیل اوریدونکو پښتنه کړی دی بخنه غواړم کده چانو ما وانه غستو ز کوشش کوم چې هغه تاسو پښتنه ډاکټر سیب نو کما حمید الله رحمت غزنیوال لیکلی دی وزینی کسان وای چې د مارچ چیچلی زی باید د خلی په ذریعہ باندې یعنی زهر وېستل شي په دې ډول چې خله وې په مغه زبانه چې زهر چې چلې دی راکشي په حساب وای. آیا دغه زهر بیا روغ کس ته سرایت نه کوي یعنی چې د خلی د لارې نه د زهر راکشي؟ نور اوریدونکو هم بیلابیل پښتنې کړې دي لکه بختیار هاشم خیل لیکلې دي وای مار یا لړم چې چلی سره باید څومره موده کې یعنی کله چې څوک مار وچی چی څومره موده پس ور سره طبي مرسته وشي. یو بل اوریدونکو نسیم زهیر لیکلې دي وای که څوک مار وچی چی دا غسر په اول قدم کې څه کول پکار دي. دا ټول پښتنې زما مخې ته دي او ډاکټر صاحب دوی ټول ته ځواب وای. نو تاسو نه بخنه غواړم چې نمونه د ټول غسل نه شم پښتنې ډېرې دي خو تاسو خپل پښتنې راته لیکئ د فیسبوک په پاڼه ډاکټر صاحب ورته ځواب وای. ښه ډاکټر صاحب دې د پاره چې دا ترتیب ګډوډ نشي نو اول دغه د بټیکوټ څخه د جان محمد پښتنه خو تاسو باندې جواب کړی چې ورته مو ویل چې یو ډاکټر ته باید لاړ شي او د جرمنی د ډاکټر اوریدونکو پښتنه وکړه د جرمنی کې د سترګو په تداوی په باره کې همدا شنی ویل چې سړول مرسته باید وشي مارشي چلی سره.
نو دا خو ما اصل موضوع را زمونږ ته نن پکې خبرې کوو د مارچ چول برخه کې. اول باید دا مخکې چې یاد کړی چې هر توم کس مار نه چی زار ورته نه وځي نو که چاته بیا زار په بدن کې ترشیق شو نو خپل د زار د مارانو چې دي په درې ډوله باندې انسان ته تاوان کوي. یو تاوان دا چې هغه ته نورو ټوکسیک یعنې دا چې د انسان د مغزونه عضلاتو ته امر نه ورسي. دا په دې معنا کله چې موږ خپل لاس پورته کوو په خې پورته کوو حرکت کوو د مغزونه امر کیږي چې هر حرکت وکړه په خې پورته کا. همدا رقم د انسان تنفسي سیستم ته امر کوي چې اوس سارا کاګه کمره کاګه. نو ځینې ماران دي چې هغه زردس دي چې هغه هم دا نویرو ټوکسیک انده چې خپل امر نه ورتي د مغزونه عضلاتو ته دا په دې معنا چې
یعنی عصبي سیستم باندې اثر وکړي هغه هغه ریښې د اعصابو چې بدن ته امر کوي چې د کارو کم کارو کې نو هغه به سم کار نشي کولی.
فقط لکه چې ټلیفون لاین د یو کومنټیو مرکز نه بل ځای ته لانی او مدغه ټلیفون لاین غوښ شي نو په دې اساس باندې د انسان عضلات کار نه کوي. دا په دې معنا چې د انسان د سږي عضلات هم کار نه کوي. دا په دې معنا چې انسان به اسان نشي راکړي سړي ته اودیم په پیدا کې یعنی اوبر ډنډیږي په سږو کې انسان هم داسې ته وایي چې یو چا زندۍ کړی دی ماروچی چې او ستونې ورته زبیخلی دی او نور نو اکسیجن سړي ته نه ورځي سړی په ژوندي ځان باندې زندۍ کېږي په حساب تنفس نشي کولی چې دا نویرو ټوکسیک دی. بل رقم مارانو زهر دي چې هغه کې به د انسان عضلات فلجیږي شنډیږي خوسا کیږي ته په حساب داسې فکر وکړه. نو انسان عضلاتو کې دومره میوګلوبین پیدا کیږي، دا په دې معنا چې د انسان پښتور کې بیا کار نه کوي، بالکل پښتور کې چې کار نه کوي، د انسان بدن داسې شو چې لکه د کثافاتو نه ډک شو، میکروبونه ډک شو، پښتور کې بالکل فلجیږي د انسان. او دریم ډول چې د مارانو زار دي، هغه دا دی چې د انسان وینه داسې نری کیږي چې هغه هر ځینه وینه وزي، انسان ناست یو ناڅاپه پوزې نه وینه وبهیږي، دننه میتې کې وینه بهیږي، هغه ته تشناب ته چې ځي تش میتاز ته د وینه د میتازو پسې هغه وینه تی نه بهیږي.
زما خیال دی همدا وجه چې تاسو مخکې اورېدونکي ته وویلي چې اسپرین به نه خوري، ځکه چې اسپرین خو به وینه نور هم دغه کوي. دی وجه نه تاسو ورته وویلي
اسپرین د انسان وینه نری کوي، خامخا یو مار چې چلوي، مونږ خو د بده مرغه نشو پیدلی چې دا کوم مار و. هغه متخصصین باندې مخکې دی چې یو ډاکټر یو روغتون ته څوک لاړ شي، روغتون پوښتنه کوي ته ماته مار وښایه دا څه رقم مار و، ځکه هر مار ځانته لري، دغه ځانته ځان لري، او د هر مار دپاره ځانته تداوي موجوده. هغه پورې چې یو روغتون پوه شوی نه چې دا کوم رقم مار دی، حتی تداوي ورته مشکله ده. نو په دې وجه باندې یو شی چې وایم چې اسپرین په هیڅ وخت کې د مار چیچل وخت کې ونه خوړل شي، ځکه که خامخا دغه مار هغه څه مار وي چې د انسان وینه نری کوي، نو اسپرین د انسان وینه نری کوي، نو لا پسې خوندیزي زیاتیږي د انسان.
نو دا 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 ټکه یو خو دا خبره مراد خلک باید مراد کې چې چیرته که څوک مار چیچي نو بیا به اسپرین نه خوري، او دا چې نورې کومې مرستې ورسره کوي په دې به ډاکټر صاحب ورسره خبرې
وکړي. وایم چې پاراسیتامول خو هر کور کې افغانستان کې به یې پاراسیتامول او ایبوپروفین ابروفین جوړته وایي، دغه شی نه خدي نسبت اسپرین ته.
نو یو اورېدونکي انتظار ایسته د تباور ورکو، بیا به تاسو نورې خبرې وکړي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ګران پرزادان خور،
ډیر خراغ لای ډیر خراغ لای
مننه تاسو ته سلامونه، او ډاکټر صاحب ملک سی خو خوش ته سلامونه، او په شمول اوریدونکو او کارکونکو ټول ته سلامونه. ونه کې هله وړاندې کوم او هله منم چې روزه مو شتیرې
ژوندې وسی کوم ودان مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب څه خو یو پښتنه به اول خو به دا ورته یا مارچ چل یا لړم چل دا کلو باندې چې همره تاسو ټول خبر وي پلان کوي مولا صاحب یا پلان کوي اغا صاحب د لړم یاد مارو د لری خو هغه تفخلي چې هغه ادم کې او بل ډاکټر صاحب صدقه طبي دغه چیزی طبي علاج چې د خلک یې یا دغه پیوژ دغه ورته ځکه پانه وایي یا بارتنګ ورته وایي د دې پانه را اخی پر دغه ځکه باندې ورته یا سپیشته یا رشکات ورته وایي یا دا کوټه پر ورته. آیا ډاکټر صاحب دا دغه هم یو کومک لري، یعنی دغه طبي تداوی چې کوي یا علاج چې کوي؟ او دا خلکو ته ستاسو توصیه څه ده ډاکټر صاحب چې هغه مار وچیچي یا لړمې وچیچي او هغه یا هغه صاحب ته یا ملا صاحب ته یا ورجې هغه ادمې، آیا دغه ته ستاسو توصیه څه ده چې څه
کورم؟ ودان حبیب کامران صاحب له سویډنه هر کله مهرباني کوي او خېخي پخې پخې پښتنې کوي. کامران صاحب زما خیال دی چې دغه تاسو چې د کمې پښتنې وکړي دا اصلي نه خم ویشتله، همدغه د زمونږ د پروګرام اصلي موضوع ده، او ډاکټر صاحب هم دې خبرې ته راغلی دی. اب لوګرس ته خبري وکي تاسو کور دی ودانی یو بل اوریدونکو دی، مهرباني وکي ازادي رادیو د خبري وکي.
دغه خور سلام علیکم.
وعلیکم سلام، خراغ لی ازادي رادیو ته.
دا څنګه دا یو د سرتنه د خپل ووشي د بار د هټ سره نشي شي د درو دغه کی تر څو په مارو سره نشي شي سره درو پیسې لکی.
ها زه خدای دوا درته کوم چې خدای مو دوه نه وساته، خو ډاکټر سی به وی چې کوم یو ډیر خطرناک دی. ها
دا یعنی غټ مار کور کوټه مار
دا وی چې غټ مار ډیر خطرناک دی، وغه چې وړو کې ډیر خطرناک دی. ها کورم ودان لګروسته به ډاکټر سی جواب وی یو بل وریدون کې دی، مهرباني وکي خبري وکي ازادي رادیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، خراغلی
علی بجان ملیواله ما د خوست ولې صبره له فرانه سره کوي کوم تا ډاکټر صاحب ته سلام نور وړاندې کوم.
میره پنی وکړه خوست اوریدونکو ته ډیر خراغلی.
الو
اورم اورم زستا سو आवाज اورم، غلی يم چې تاسو خبري واورم، میره بنی وکي.
نو دلته زمونږ په سیمه کې زغاله هپې جنای
زغاله ښه چی شي؟
الو
اورم اورم اورم
هپې جنای زغاله
خاطر لګه توضیح ورکړه ته خبري وکړه حتمان به و پیژنم. ها
دلته یو کس په ځواني کې مار وچ چلو غه رخصن ته چلوړ والته ډاکټر اوسپنه وغه ته دماغ پاتنه و چې کوم مار وچ چلو سمدستی مار شو چې ستنې ورکړه ډاکټر ته په لنګ معلومات راکړه.
ها چې ستنې ورکړه د ستنې سره مړ شو. ها دا زغاله معلومیږي چې کومه سیمه ده. ها ښه شو دا معلومات دم را تر راکړه چې په خوست کې دا سیمه ده. ژوندې اوسي
خدای
پامان. ها ډاکټر صاحب ملکزه یو بل ټلیفون بم واخلو د پښتنې ټولې ما سره دی ان شاء الله چې کپاتې شوې د پروګرام په دویمه برخه کې ورته ځواب ووایو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو د خبرې وکړئ. مهرباني وکړئ خراغ لای آزادي رادیو ته
خبر خلق ماران نیشه و غیبا نیشه اثر نکه اینه چی چی او نه ستاوان و رسه ایده خبر اشتیار او کنه
چه ده ماران نیسی او ستریقه که ایچه دوی تزیان نرسه او نورو تزیان رسه ام داسه مطلب دیده
ده خبر اشتیار او کنه ده دام و ده خلق ده ملایان دام که ایده اشتیار او کنه
دا دمونه و دی سمی دی وی کنه دی. خواه کورم بدن تلیفونون دیر زیاد دی خلکو دیر یعنی اوریدون کی دیر علاقه لری چی پختنی و کی خوزما خیال دی چی خبایی چی امداغ پختنی چی مطرح شوی تو روس پوری دی تزواب ویلی شی و خواه مخواه اغا پختنی چی تاسو کوی که دی شی دا امدی خبرو دلاری تاسو خپل زواب پیدا کهی نو که زر تلیفونو نارسوم رو وخلم بیا باغا اصلی وقت طول پا پختنو اوریدو بانی تیر شی و زواب تا پا وقت پاتی نشی نو سو در خیر تلیفونو ناخلو دکتر سیب زواب وی دا در حبیب کامران سیب پختنو ولی که چی دکتر سیب تاسو غختل ورت زواب وی
د کامران صاحب دوپاره هم چې کامران صاحب تاسو بل چې د ځینې کسان پرې څه بوټي د بوټو نه بار تنګ دغه شی نه پرېږدي
د شپشتي و ده
او دا تر اوسه پورې هغه څېړنې چې شوي هېڅ شی چې د دوی په خپله ژبه کې وایي لوکال یعنې دا چې مغزیمه سیمه ییزه مرسته مغه ټکي کې چې چل شوی دی یو شی کې دی کومه خاصه ګټه یې نه ده کړې. پخوا به ویل کېدل مثال په توګه کله چې سړی مچۍ چیچي یا ماشه چیچي هغه ځای چې یخ کې هغه ښه کېږي دا رښتیا ده خو د مار دپاره که چېرته هغه ځای یخ شي هېڅ ګټه نه کوي. په دې ګټه نه کوي اول دا ده چې هغه خو زهر دی بل شیان خو نه دی یعنې د مچیو او د مار د زهرو منځ کې فرق موجود دی. مچیو ته په رښتیا ګټه کوي ځکه چې هغه د هیستامین لري یعنې د هیستامین تاثیر بل رقم دی نسبت زهرو ته. نو په مجرد د دې چې هغه که چېرې داسې کوي چې ډېرې یخه یې د ډېر یخ د لاسه داسې کېږي چې هغه ځای خپله تناکیه کېږي خپله هغه ځای ته وایي سوځي د یخوالي د لاسه که ډېرې یخه یې په مجرد د دې یخ چې زه ایسته که هلته ځای په ځای اینه ورځي چې اینه ور راغله هغه ځای تودېږي دغه تود ځینه بیا زه ډېر زر په چټک باندې ډول باندې زړه ته ورځي یعنې د یخولو تاوان زیات دی نسبت ګټې ته یې یعنې او بل دا دی چې دغه بوټي چې ته وویل تر اوسه پورې اروپا کې هېڅ داسې یو بوټی نه دی لیدل شوی چې هغه پرې کېږي او ګټه وکړي. دا چې که خامخا تاسې به لیدلي یو چا ته یې ګټه کړې هغه دا معنی لري چې مار چې دی مخکې مې چا ده کړه کله کله مار که وایي چې یو څوک په رښتیا مړ کړي هغه داسې کوي چې خپله خوله باندې هغه غاښونه پرې داسې نیسي زبیخلي نیسي چیچي ډېر وخته پورې تقریبا دقیقه دو دقیقې هم داسې نیسي چې ښه پریمانه زهر په بدن کې لاړ بیا یې خوشې کوي پوه شي چې اوس خو مړ شو یا مړ کېږي یا بالکل ضعف شو او که اسې ډارول کوي یعنې یو پوټی غونې یو ټس ورکوي ورته او زهر په کې نه اچوي او یا زهر که اچوي په کې ډېر لږ ورته اچوي. نو دا چې خامخا کوم مار ډېر لږ زهر اچولي نو هغه بیا نو انسان ته ډېر تاوان نه کوي هغه نو سړی فکر کوي که یو بوټی دې پرې کېښوده یا بادن کوم شی دې کېښوده هغې باندې ښه شو سړی فکر په دې باندې ښه شو واقعیت بیا دا دی چې مار خپل ډېر زهر نه دي ترسیق کړي بل دا چې ماره پورې دا څه رقم مار دی د هر مار زهر یو بل نه فرق لري مخکې مې چا ده کړه د کپچه مار زهر ډېر خطرناکه دی سړی حتی روغتون ته نشي رسېدی او ځینې ماران دي د هغوی زهر بیا دومره خطرناکه نه دي.
ښه د پروګرام په دوهمې برخه کې چې بېخه کافي وخت ولرو ډاکټر صاحب راته په دې باندې خبرې وکړي چې که یو څوک مار وچي چې آیا هغه پخوانۍ طریقې چې توصیه یې کوله چې کوم ځای چې مار چې چلی دی د هغه ځای نه پورته یوه برخه د زړه په لوري باندې پره کلکه وتړلی شي او بیا یعنې مطلب دا دی چې زهر زړه ته تیر نه شي د هغه چیچل شوي ځای نه دی زهر وی پخله را کش کړی شي او یا هغه زیدي د جراحي لاره غوس کړی شي. دا چې دغه طریقې چې تاسو هم په خپل پیغامونو کې راټولې څومره صحیح دي او څومره نه دي، ډاکټر صاحب په دې اکل باندې د پروګرام په دوهمه برخه کې مفصل خبري وکړي چې کڅوک مار و چې چلونو کمې مهمه مرستې دي او څنګه باید ورسره مرسته وکړي، څومره زر باید مرسته وشي او تر څو چې څوک روغتون ته رسیږي څه ډول مرسته وشي. تر اوسه چې ډاکټر صاحب خبري وکړلې هغه اوریدونکو چې دا اوس راډیو بل کړی دا او راډیو اوري د ډاکټر صاحب غلنډي توصیه چې تر اوسه کړی دی هغه به ورته وایم. ډاکټر صاحب دا خبره وکړه چې کله چې یو څوک مار وچی چی نو د مارانو بیلابیل ډولونه دي، د کېدې شي یو ډول وي داسې دی چې هغه د سختې خونديزي سبب کېږي دننه په بدن کې، نو په کار دی درد لپاره په افغانستان کې ډیره معموله ده دغه د اسپرین خوراک وي دا مور کوي اسپرین د څوک نخري کې مار چې چلی کېدې شي هم دغه ډول ماري چې بیا د سختې خونديزي سبب شي کې ډیر درد نو یو پرسیټامول یا بروفین ګولې چې په افغانستان کې شته دی دا وي وخوري. او هغه ځای چې زخم دی پاغي بني وي که خلک دغه بوټي کې دي یا کوم پانی کې دي یا چې شي وي دا هیڅ کومه ګټه نه کوي. دا چې په واقعي توګه څه باید وشي، څه ډول مرسته باید وشي، خیر نو چې دام کې نه دونه څه وکړو، ډاکټر صاحب راته د پروګرام په دوهمه برخه کې مفصل معلومات راکړي او راته بوي. نو تاسو هم انتظار وباسئ د پروګرام دوهمه نیمایي ته. تر هغې کولی شئ چې د فیسبوک په پاڼې فیسبوک